د رادیو روانه خبرونه ته زه فریده هوټ سیفی ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تعلقان کې د ورستۍ چاودنې په اړه په تحقیقاتو کې پرمختګ کړی دی. په خبرونو کې اوري چې د بشري حقوقو فعالان وایي د سوریې په هومس ښار کې نن د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ډیر لس کسان وژل شوي دي. د عراق په پایتخت بغداد کې نن یو ځل بیا ځن وژونکي چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل. په دې اړه تفصیل لږ وروسته رضوان مراد راته اوري. د نورو خبرونو سره خو لومړی د افغانستان پیښې. اسدالله لودین د افغانستان په اړه څو مهم خبرونه راټول کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د تخار د پرونی حملې په تحقیقاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د ولسي جرګې غړي وایي چې امنیتي ادارې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. نن له غرمې وروسته د تخار په مرکز تعلقان کې د ولسي جرګې د غړي عبدالمطلب بیگ د جنازې مراسم ترسره شول او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې 4,000 مخالفین وژل شوي، 9 ټپیان او 300 نور نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د کورنۍ چارو وزارت د تخار د پرونی حملې په تحقیقاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د ولسي جرګې غړي وایي چې امنیتي ادارې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مشر محمد نعیم حمیدزی لالی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان چارواکو په دغسې زنځیروي وژلو کې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي توګه ایران او پاکستان لاس لري.
بدبختانه د افغانستان د سولې دشمنان او د افغانانو دشمنان نه غواړي چې په افغانستان کې دغه شخصیتونه چې پر هغه باندې خلق راټولېږي او د خلکو په خدمت کې ولاړ دي د سولې سره علاقه لري او د سولې ته خوشبيني د یواد دشمنان داسې خلک نه پریږدي.
د ولسي جرګې غړي وویل چې د جمنۍ رخصتۍ له بشپړېدو وروسته به د زنځیروي وژنو مسأله په جدي توګه تعقیب کړي. نن له غرمې وروسته د تخار په مرکز تعلقان کې د ولسي جرګې د غړي عبدالمطلب بیگ د جنازې مراسم ترسره شول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې په دغو مراسمو کې د کابینې او ملي شورا له یو شمېر غړو سربېره سلګونه نورو کسانو برخه اخیستې وه. د عبدالمطلب بیگ زوی عبدالمتین بیگ په خپلو خبرو کې په ولسمشر کرزي غږ وکړ چې په هیواد کې د بانفوزه اشخاصو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره دی په یوې مشخصې طرحې کار پیل کړي. د ولسي جرګې غړي عبدالمطلب بیگ تېره ورځ د تخار ولایت په مرکز تعلقان کې له 19 نورو ملکي کسانو سره په یوې ځان وژونکې حمله کې ووژل شو. په دې پیښه کې له 500 ډېر کسان ژوبل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې 4,000 مخالفین وژل شوي، 9 ټپیان او 300 نور نیول شوي دي. د دغه وزارت فیان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ته دغه مرګ ژوبله د تیر اونۍ په ترڅ کې د پولیسو په جلا او ګډو عملیاتو کې اوښته ده.
در هفته که گذشت پلیس ملی افغانستان 4 عملیات
دای وای پتیرونه که پلیس څلور جلا او او ګډ عملیات له نور امنیتي ځواکونو سره یو ځای تر سره کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې پولیس توانیدل چې مخالفینو او جنایتکارانو ته درنه ضربه ورکړي.
محکمه را به طالبا و جنایتکارا وارد کړه.
وسلوالو مخالفینو په دې اړه تر اوسه کوم تفسیر نه ده کړی. په افغانستان کې مشته حساب ځوکونه وای چې نن د خوست په باکو لسوالۍ کې د حقانی شبکې یو غړی نیولې دی. د دغه ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې دغه کس په سیمه کې مخالفینو ته وسلې لیږدولې او خپل هم په تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود. د کورنۍ خبرونه سیمه ایز نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د بشری حقوقو فعالان وایي چې د سوری په ناآرامه ښار حمص کې نن لږ تر لږه 14 کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شول. له دغه تشدد سره په یو وخت کې رپورټونه وایي چې د عربي ټولنې یا عرب لیگ شاوخوا 500 څارونکي نن سوری ته ورسېدل چې په شخړو ځپلو سیمو کې خپله څارنه پیل کړي. د سوری حکومت تر اوسه د دغه څارونکو رسېدل نه دي تایید کړي. تیره اونۍ د عرب لیگ یو نهه کسیزه ډله دمشق ته ورسېده چې سوری ته د دې څارونکو د ورتګ لپاره زمینه برابره کړي. دغه څارونکي سوری ته د هغه موافقې د یوې برخې پتوګازی چې د سوری د ولسمشر بشار اسد حکومت له عرب لیگ سره لاسلیک کړی ده. د دې موافقې لمخې ټول حکومتي ځواکونه او وسلوال مخالفان باید له واټونو ووزي، بندیان باید خوشی شي او خشونت په هر بڼه چوي باید پای ته ورسول شي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې تر پای د عربي ټولنې شاوخوا 150 څارونکي سوری ته ورسیږي. د سوری د اپوزیشن ملي شورا له دغو څارونکو غوښتي چې حمص ښار کې او نورو سیمو ته لاړ شي چیرته چې ویل کیږي د رژیم ځواکونه د مخالفانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په سوریا کې د مارچ له میاشتې راهیسې چې د رژیم ضد مظاهرې پیل شوې، له 500 څخه زیات کسان د امنیتي ځواکونو په حملو او ډزو کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د عراق له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې له مخې به یې هغه ایرانیان چې له څو کلونو راهیسې د عراق د شمال ختیځ په یو کمپ کې اوسیږي بل ځای ته انتقال شي. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل د دې توافق له مخې به د عراق چارواکي د ایراني کډوال یو بل موقت ځای ته ولیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د عراق حکومت ژمنه کړې چې په نوي موقتي ځای کې به د دې ایراني اتباعو خوندیتوب او امنیت تضمین وي. د عراق د اشرف په کمپ کې د 3500 په شاوخوا کې ایرانیان چې د ایران د رژیم مخالف دی ژوند کوي. د عراق پخوانی مشر صدام حسین د عراق د ایران د مجاهدین خلق په نوم ډلې ته اجازه ورکړې وه چې په 19 او 20 لسیزه کې د ایران او عراق د جګړې پر مهال په عراق کې ځانونو ته کمپ جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتو د اشرف کمپ په اړه د عراق د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د شوې موافقې هرکلی کړی دی. یو ځان وژونکي چې پر چودونکو مادو بار موټر نن په بغداد کې د کورنیو چارو وزارت په مخ کې والوزو لږ تر لږه 15 کسانې وشل. د پولیسو دوه افسرانو ویل حمله کوونکي سار وختي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځان والوزو. دوی ویلي چې په وژل شوو کسانو کې 4 پولیس دي او 23 تنه په دې حمله کې ژوبل شوي دي. نن یې 14 د هغو حملو په تعقیب کې شوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په بغداد کې وشوې او په نتیجه کې له 6 زیات کسان وشل شول. دغه حملې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په عراق کې د شیعاګانو په مشرۍ د حکومت او سنی اقلیت سیاسي ډلو ترمنځ کړکیچ او اختلافات هم مخ په زیاتېدو دي. عراقي چارواکي د ولسمشر د مرستیال طارق الهاشمي چې د وی وژونکې ډلې په لرلو تورن دی د نیولو غوښتنه کوي خو په خپله هاشمي پر ځان لګېدلي تورونه په کلکه ردوي. جاپان نن له چین څخه وغوښتل چې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ ایل تر مړینې وروسته د په هغو هڅو کې پراخه ونډه واخلي چې هدف یې د دې هیواد بې ثباتۍ د مخنیوي یقیني کول دي. د جاپان صدراعظم یوشیکو نودا دغه راز د چین پر ولسمشر هو جینتاو غږ وکړ چې په شمالي کوریا کې چې د کیم کشر زوی کیم جانګ اون د هغه ځای ناسته اعلان شوی د وروستیو پیښو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. یو جاپانی چارواکی ویلي چې د جاپان صدراعظم دغه خبره له پیکینګ څخه د لیدو په مهال د چین ولسمشر ته کړې او ورته ویلي دي چې د شمالي کوریا د ملي دفاع د کمیسون د مشر کیم مړینه باید د کوریا په ټاپو وزمه کې په سولې او ثبات منفي تاثیر ونه کړي. د دفاعي مهم کمیسون د مشرتابه په شمول کیم جانګ ان د ډیرو پوستونو مشري کوله. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن د کیم جانګ ایل ځایناستي ته په اشاره وویل چې کیم جانګ اون د کارګرانو ګوند د مرکزی کمیټې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. راپورونه وایي چې د محمد دنده ده او د دې څرګندوي کوي چې کیم جانګ ایل د شمالي کوریا بشپړ کنټرول په لاس کې لري.
څلور بجې او اته دقیقې دي د ازادي راډیو ده. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تعلقان کې د وروستۍ 14 په اړه په تحقیقاتو کې پرمختګ کړی او په دې پوهیږي چې بهرنۍ کړۍ په کې لاس لري. په لغمان او ننګرهار کې چارواکي وایي لرې سیمو ته د برېښنا رسولو چارې چټکې شوې دي.
برېښنا پروژه واقعاً د ځینو عملیاتي ستونزو او تهدیدونو سره مخ وه. اوس دغه پروژه په ډېر بریالیتوب سره تطبیقیږي.
په سوریه کې د روان کړکیچ د ختمولو لپاره مو د عرب لیگ له هڅو خبرو، د سپورت اونیس پروګرام او د ښځو په ژوند جوړ شوی پروګرام نیمه نړۍ خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د یکشنبې د ورځې د ځانوژونکي حمله په اړه څېړنې پیل کړې دي. په دغې ځانوژونکي حمله کې د ولسی جرګې د یو غړي سربیره 19 تنه نور ولسی کسان ووژل شو او تر 500 ډیر ټپي شول. د دې وزارت بیان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل چې په دې او دې ته ورته ځانوژونکو حملو کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی او دغه کسان تر روزنې وروسته افغانستان ته د ترهګرۍ لپاره لیگل کیږي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند ورباندې ریپورت لري.
په ننګرهار کې د برېښنا د لګوالي او په دې اړه په دوامداره شکایتونو پسې لغمان چارواکي وایي د نغلو برېښنا د لین غځولو کار به چې په لغمان کې د امنیتي ستونزو له امله ځنډول شوی ژر پیل شي او د نوي لمریز کال تر پیله به بشپړ شي. لغمان والي اقبال عزیزي د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د لغمان په بادپخ کې چې د برېښنا
بخښنه غواړو د په لغمان او ننګرهار کې د برېښنا په اړه ریپورټ لږ وروسته اورئ. تخنیکي ستونزه وه. بخښنه غواړو د معصوم میوند راپور نشر ته تیار دی.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي په تخار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې ځان وژونکي حملې ته په اشاره سره وایي په دارنګه مراسمو کې حمله کوونکي له هیواده بهر د بهرنۍ استخباراتي کړۍ لخوا روزل کیږي. دغه ځان وژونکي حمله چې د یکشنبه په ورځ د تخار ولایت په مرکز تلوقان کې وسوه د ولس جرګې غړي عبدالمطلب بیګ او نونس تنه نور ولسي خلک پکې ووژل سوه او یو 15 تنه پکې ژوبل سوه. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ په خبري غونډه کې د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې د ځان وژونکو حملو روزونکي نسته او غټ ډول ځان وژن کې حمله کوونکي له باندې افغانستان تر لېږل کیږي.
یعنی په افغانستان کې داسې کوم تاریخ بنې چې دلته داسې ګروپونه چې هغه انتحاریان وروزي او بیا دي د مسلمانانو وژلو ته په مسجدونو کې په دغه سي مراسمو کې مذهبي مراسمو کې او دینی مراسمو کې خلک دي شهادت ورسي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د خلکو مخالفین دشمنان او تروریستان په ډېر لوی پیمانه د هغه استخباراتي شبکو لخوا دوی روزنه ورکول کیږي، تمویلیږي او بیا استول کیږي افغانستان لپاره. اوس خو د دنیا په کچه دا وضاحت ستا
شاغل صدیق د کوم هیواد نو مان خست خدا افغان چارواکو اشاره تل پاکستان ته ویچي وای تر هغه پکښ روزل کیږي. که څه هم تر اوسه وسلوال طالبانو د دې ځنو جن کې حمله مسولیت نه دی اخیستی خو شاغل صدیق وویل چې دغه کسته د طالبانو د ویډلې لخوا روزنه ورکول سوي و. د نمور په خبره چې حمله کوونکی افغان دی خو له هم په دې اړه د افغان ځواکونو ګډې چیرنی روان دي. بلخوا د پوځ چارو افغان کارپوهان بیا دغه ډول حمله او چاودون د مخنیوي لته افغان او بهرنی ځواکونو ترمنځ نه همغږي بولی. عبدالهادي خالد ازادي رادیو ته وویل چې د افغان او بهرنی ځواکونو ترمنځ مسؤلیت په شډول نه دی بشل سوی او تر هغه ډلې او وسلوال مخالفین له دې ته شي ګټه اخلي.
ما په نظر په ټول افغانستان کې د شخصیتونو او د چارواکو امنیت پوره تامین نه دی. دا ځکه چې تر اوسه زموږ قوتونه پولیس، امنیت ملي، اردو او افغاني قوتونه د نافو سره په ګډه په یو هماهنګي سره کار نه کوي. د قوتونو په منځ کې تقسیم کار نه دی شوی. دښمن کولی شي د دغه دردونه څخه استفاده وکړي او خپل اهداف ووهي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان بیا وایي چې د ځنوژونکو حمله مخنیوي د نړۍ په چې ولوی ستونزه ده. نو موري ویل چې د خلکو همکاري په دې برخه کې مرسته کولای شي. د دې ترڅنګ د سیاسي او پوځي چارو کتونکو او د ولسي جرګې شمیر غړي وایي چې وسلوال مخالفینو د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې نفرت کړی چې دغه ډول پیښې تکرارېږي او مخنیوي نه کیږي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
اخوا د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن ویل د تخار په ولایت کې به د ولسی جرګې د وغړي عبدالمطلب بیگ وجنه جدي ونیسي. د دوی نن په ولسی جرګې کې خبريالانو ته ویل مطلب بیگ یو پیژندل شوی قومي او جهادي شخصیت وو او دولت او نړیوال ځواکونه باید د دې وجنې اصلي عاملین کشف او ونیسي. عبدالمطلب بیگ د سباندې لسوتنو ملکی خلکو سره یوځای پرون د تخار ولایت د تلقانو په خار کې په ویزن وژن کې بریټ کې وژل شو. په دې اړه البته د ولسی جرګې د نننیو خبرو په اړه باندې خان محمد سیند ریپورت برابر کړی.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په کوم ورځ چې لژمنۍ رخصتوي د دوی غونډې ته راستان شي په هماغه ورځ به په هیواد کې د قومي مشرانو، مخورو او مهمو دولتي او ولسی شخصیتونو د مسلسل وژنو پیښې له حکومت سره شریکي او ترې وبه غواړي چې ژر تر ژره د دې وژنو عاملین کشف او د قانون منګولو ته وسپاري. د ولسی جرګې غړي عبدالستار درزابي د دوشنبه په ورځ د جرګې له یو شمېر غړو سره یو ځای په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د تخار په ولایت کې د جرګې د غړي عبدالمطلب بیگ وژنې د دوی اندېښنې زیاتې کړې او پر حکومت غږ کوي چې د دې وژنو مخنیوي ته د تدابیر جدي کړي. درزابي وویل
ما تقاضای ما از ریاست جمهوری افغانستان و از قوتهای ناتو خواهان عزیزتیم که
د افغانستان له جمهوری ریاست او د ناتو له ځواکونو مو غوښتنه داده چې د زنجیري وژنو او زنجیري جنایتونو عاملین د ژر تر ژره افشا او د قانون منګولو ته د وسپاري. کله چې له رخصتۍ راوګرځو له امنیتي ارګانونو سره به جدي خبرې وکړو. دوی باید زمو غوښتنې ومني او کنانو د قانون سره سم به موضوع تعقیب کړو.
دوی په داسې حال کې د هیواد د مخورو او مهمو دولتي او ولسی شخصیتونو د مسلسل وژنو پر مخنیوي ټینګار کوي چې د یکشنبه په ورځ د تخار ولایت د تعلقانو په ښار کې د ولسی جرګې یو غړی حاجی عبدالمطلب بیگ له کابو شلو ملکی وګړو سره یو ځای په یو ځان وژون کې برید کې ووژل شو او له 500 زیات پکې ټپیان. د جرګې غړو دا کار د سولې او پرمختګ د دښمنانو کار وباله او په سختو الفاظو یې وغانده. د جرګې غړي محمد نعیم حمیدزی لالی وویل:
بدبختانه د افغانستان د سولې دښمنان او د افغانانو دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې دغسې شخصیتونه چې پر هغه باندې خلک راټولیږي او د خلکو په خدمت کې ولاړي د سولې سره علاقه لري او د سولې ته خوشبینۍ د هیواد دښمنان داسې خلک نه پرېږدي.
عبدالمطلب بیگ د ولسی جرګې دویم غړی دی چې په روان کال کې په ځان وژون کې برید کې وژل کیږي. له دې مخکې د ارزګان له ولایت څخه د ولسی جرګې غړی محمد هاشم وطنوال د جمهور رئیس د سلاکار جان محمد خان په کور کې له ده سره یو ځای ووژل شو. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوالو ایتلافي ځواکونو د افغانستان د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس روزنه پیل کړې ده. ټول افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیتي قواوو کمبود پوره کړي. د افغانستان سپیشل فورس یا خاص ځواکونه به په راتلونکي کې د تشدد په ضد په مبارزه کې ګډون کوي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د روزنې د پروګرام په اړه د اسوشیټډ پریس اژانس ریپورت خپور کړی دی چې جزئیات فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د افغانستان د خاصو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو سره به د شپې لخوا د ډیرو عملیاتو او د کورنو د تلاشۍ مسولیت هم افغانانو ته وسپارل سي او شاید د دې عملیاتو په وړاندې چې افغانان یې له کلتوري اړخه هم بد ګڼي د جمهور رئیس حامد کرزي شدید دریځ تر یوه حده نرم سي. اسوسیټډ پریس دی کې د دې ډول عملیاتو په جریان کې په تیر یو کال کې افغان ځواکونه په تقریبا 2900 کې دخیل وو، خو جمهور رئیس حامد کرزي دا کوي چې د عملیاتي ډلې له ملکي خلکو سره د مخالفینو په څیر چلند کوي او د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې د خلکو په شخصي حریم مداخله کوي. جمهور رئیس حامد کرزی د دې ډول عملیاتو د بندیدو غوښتنه کوي او لنړیوالو ځواکونو غواړي چې د افغانانو کورونو ته ننوتل بند کړي. هم دا مسله ده چې افغان او امریکایي لوري مذاکرې ور باندې کوي او د دواړو لورو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د تړون برخلیک به هم وټاکي. ناتو او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې اړه له خبرو ډډه کړې چې د افغان سپیشل فورس یا خاصو ځواکونو شمیر څومره دی او یا به څومره کسان ورته روزل کیږي. د جلال الدین یفتری په نوم یو روزونکي اسوسیټډ پریس ته ویلي چې اوس حال دا یو نیم زرتونو په شاوخوا کې خلک د ځانګړي ځواک یا خاصو قواو لپاره روزل سوي دي. یو بل افغان قومندان محمد فرید احمدی اسوسیټډ پریس ته ویلي: موږ دا پروګرام دوه کاله مخکې پیل کړی دی، خو د دغه ځانګړي ځواک روزل د ملت جوړولو ته ورته کار دی چې زیات وخت غواړي، خو موږ ورته متحد یو او زموږ خاص ځواکونه د زیاتېدو په حال کې دي. دغه خاص ځواکونه یا سپیشل فورس ته اوس مهال زیات شمیر د ملي اردو کومندو او د چټک غبرګون د قواو عسکر جذب سوي دي. د چټک غبرګون او کومندو عسکرو ته لشت لږ لسونی اضافي روزنه ورکول کیږي او تر هغه وروسته د افغانستان خاص ځواکونو ته شاملېږي. د دوی د روزنې د پروګرامونو زیات مسؤلیت د امریکایانو په غاړه دی او د شپې د تلاشیو په شمول د بیلابیلو عملیاتو د ترسره کولو روزنه ورکول کیږي. په کابل کې د ناتو یو بیان کرستن جیکبسن اسوسیټ پرسته ویلی چې د افغان سپیشل فورس د لپاره د عسکرو انتخاب او بیا دې حتی د هغوی روزل چې له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه او یا په مستقل ډول د عملیاتو د ترسره کولو قابلیت پیدا کړي یوه اوږده پروسه ده چې وخت به ونیسي. د ناتو د قومندان ویلي: حتی که د افغانستان دغه خاص ځواک په مستقل ډول د عملیاتو قابلیت پیدا کړي، د راتلونکو څو کلونو لپاره به د ایتلافي ځواکونو هوایي ملاتړ او د هغوی استخباراتي معلوماتو ته احتیاج وي.
ستاسو لا پیغامونه نه
زه د کابل پانتون یو مسل خبرې کوم. تاسو د رادیو لارې غواړم چې افغانستان جمهور رئیس خپل پیغام ورم. پیغام مې درې چې دا څلور میاشتې کېږي جنوب کابل پانتون د محصلینو بدریاشه بنده ده او سمستر په خلاصېدو دي، امتحانونه په خلاصېدو دي. تر اوسه پورې دوی موږ ته بدریاشه نه راکړي او محصلین ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې لیلیم نشته، دلته وتلو کې متغونه نه وي، برقونه نشته، ډېر مشکلات دي. او امتحانونه هم دي، نو کړي چې څه خوارم چې دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي.
د لغمان چارواکي وایي ننګرهار او لغمان ته د برېښنا د لاین غځولو کار بیا پیل شوی دی. د برېښنا د لاین د لغمان په بادپخ کې د امنیتي ستونزو له امله ځنډېدلی و. لغمان والي په دې اړه په یوه خبري کانفرنس کې وویل د لاین غځولو کار پیل شوی او د 1491 لمریز کال تر پیله به دواړو ولایتونو یعنی ننګرهار او لغمان ته د برېښنا رسیدو کار عملي شي.
په ننګرهار کې د برېښنا د لګوالي او په دې اړه په دوامداره شکایتونو پسې لغمان چارواکي وایي د نغلو برېښنا د لین غځولو کار به چې په لغمان کې د امنیتي ستونزو له امله ځنډول شوی ژر پیل شي او د نوي لمریز کال تر پیله به بشپړ شي. لغمان والي اقبال عزیزي د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د لغمان په بادپخ کې چې د برېښنا د ستنو درولو کار د امنیتي ستونزو له امله ولاړ و، اوس دغه ستونزې کمې شوې دي. د وویل
سره ډیره بده مرغه دغه پروژه دوه کاله وځنډېدله. تېر کال باید د ننګرهار او د لغمان خلکو ته برېښنا رسېدلې وه، اما د امنیتي چلنجونو او تهدیدونو له امله ونه رسېدله. چې بالاخره د هېواد د جهازمحب ولسمشر لخوا په دې ساحه کې ولسوالۍ جوړه سوه او بیا هلته امنیتي تدابیر نیول کېدل. اوس دغه پروژه په ډېر بریالیتوب سره تطبیق کېږي. موږ امنیتي ځواکونه ساحې ته لېږلي دي. موږ د توقع خلاف دغه پروژه په ډېره چټکۍ سره روانه ده. زه تاسو ته انشاءالله تعالی اطمینان درکوم او دا زیری درکوم چې سږ کال تر حمله پورې به د برېښنا اسانتیاوې د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته ورسېږي.
لغمان والي له ننګرهار او کابل سره د همغږۍ د نشتوالي مسأله چې له امله یې د برېښنا د تمدید کار ځنډېدلی سمه ونه ګڼله. وی ویل
انشاءالله د کابل، ننګرهار او لغمان ولایتونو ترمنځ د دې پروژې چې د درو ولایتونو ګډه پروژه ده همغږۍ لا زیات پیاوړې شي. تر اوسه پورې زه د همغږۍ له برخې نه مطمئن یم چې د ننګرهار ولایت لخوا او د کابل د ولایت لخوا په دې برخه کې له موږ سره موجوده ده.
لسروبی او نغلونه لغمان او ننګرهار ته د برېښنا د تمدید پروژه درې کاله مخکې د اوبو او برېښنا وزیر پرانستې او تیر کال باید پوره شوی وی، خو د امنیتي ستونزو له امله تر اوسه ځنډېدلې. د ننګرهار او لغمان خلک وایي چارواکي تل ژمنې کوي خو نه عملي کېږي او چې تر څو برق په خپله ونه ویني دا ژمنې رښتیا نشي ګڼلی. په ننګرهار کې د برېښنا د نشتوالي په اثر 1.5 وړې فابریکې له 2 کالو راهیسې ولاړې دي.
د لغمان او ننګرهار خلکو ته چارواکو زیری ورکړی په راپور کې مو واورېدل چې له روسیې متبه د برېښنا رسولو کار پیل شي، خو چارواکي په هغه سیمو کې چې برېښنا شته شکایت کوي او وایي چې خلک د برېښنا نه په سمه توګه استفاده نه کوي او د سوځونې ډېرې پیښې د همدغه بې احتیاطۍ له امله رامنځته کېږي. خو د افغانستان د اطفایې د عمومي ریاست چارواکي بیا وایي چې سږ کال په افغانستان کې د سوځېدنې پیښې شاوخوا په 30% کمې شوې دي. د اطفایې د چارواکو په وینا سږ کال تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې څه باندې 900 پیښې شوې، په داسې حال کې چې تیر کال په ورته مودې کې څه باندې 1500 یعنی 1500 د سوځېدنې پیښې شوې وې. احمد زبیر ژمن ور باندې ریپورت لري.
که څه هم د اطفایې چارواکي وایي چې سږ کال د سوځېدنې پیښې کمې شوې دي، خو بیا هم ټینګار کوي چې خلک باید د دارنګه پیښو د مخنیوي لپاره په خپلو هستوګنځایونو کې لازم احتیاطي تدابیر ولري. د اطفایې عمومي رئیس جنرال عبدالفتح فروغ وایي چې دا مهال د افغانستان په خلکو کې د سوځېدنې د مخنیوي لپاره د تدابیرو نیولو دود کمزوری دی چې باید د پیاوړي کېدلو لپاره کار وشي. ښاغلي فروغ له خلکو وغوښتل چې د سوځېدنې ضد وسایل په خپلو هستوګنځایونو کې له ځان سره ولري.
هر کسی که وسایل دارد باید آلیز،
هر څوک چې موټر لري باید د سوځېدنې ضد آله چې یو ارزانه شی دی پکې نصب کړي، او چې هر چیرته اوسي په کور، اپارتمان او یا هم لوړ پوړیزه ودانۍ کې باید د سوځېدنې ضد آله پکې ولګوي. دا باید یو فرهنګ شي. د دې آلې نه کار اخیستل ډېر ساده دي. یو ماشوم هم کارولی شي او تر 3 متره پورې اور له منځه وړلی شي، او که له منځه ولاړ نه شي نو اطفایه خو رسیږي. موږ غواړو چې د دې آلې د استعمال فرهنګ په ټول افغانستان کې تنظیم کړو.
نوموړي وویل د سوځېدنې ضد ځانګړې وسیله په ارزانه بیه په بازارونو کې پیدا کیږي، او د اطفایه اداره هم هیواد ته د لا ډیرو د راواردولو په پلان غور کوي. په عین حال کې د کابل د اطفایه مدیریت هم په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې له خلکو غوښتي چې د ژمي په رارسېدو سره د لګازي او برېښنایي وسایلو څخه په احتیاط کار اخلي. د اطفایه عمومي رئیس د اطفایه لپاره د مسلکي کدرونو نشتوالی بله لویه ستونزه وبلله. ویل شاوخوا 28 کاله مخکې چې له شوروي اتحاد نه کوم افغانانو په اطفایه کې لوړې زده کړې کړې وي بیا په دې برخه کې مسلکي قدر نه دی روزل شوی. ښاغلی فروغ وویل چې په پلان کې ده په راتلونکي کې د اطفایه الوپیکو سره د مبارزې په یوې ځانګړې اکاډمۍ باندې کار پیل شي. نوموړي وویل چې دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې زر د اطفایه پولیس موجود دي. هغه په هیواد کې د اطفایه د سټیشنونو کموالی هم یوه لویه ستونزه بلله. وی ویل یوازې په لسو ولایتونو کې دغه ادارې موجودې دي، خو ښاغلی فروغ زیاته کړه چې په راتلونکو څو کلونو کې به په 22 نورو ولایتونو کې هم د اطفایه سټیشنونه جوړ شي.
تعمیرات خود ولایت
په 22 ولایتونو کې د ودانیو د جوړېدو پلان جوړ شوی دی چې په 13 ولایتونو کې به یې کار تر 2 کلونو پورې بشپړ شي، او په لوی ولایتونو لکه بلخ او نورو کې له موجوده سټیشنونو یو اضافي سټیشن هم جوړیږي، او په کابل ښار کې هم د اطفایه دوه اضافي سټیشنونه په پلان کې لرو.
کابل ښاریانو تل شکایت کړی چې اطفایه د سوځیدنې په اکثرو پیښو کې داسې وخت رسیږي چې هر څه ور اخیستي وي. د اطفایه د ریاست چارواکي هم تر یو حده ستونزمنی خو وایي د کابل 5 میلیونه نفوس ته د اطفایه یوازې 4 سټیشنونه کفایت نه کوي، او له همدې امله په کابل کې د 2 نورو د جوړولو پلان لري.
په خوست کې په شاوخوا 1200 راستنو شوو او بې ځای شوو کډوالو کورنیو باندې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیار لخوا د څه باندې 2 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د ژمنیو کالیو او خوراکي موادو بیړنۍ مرستې ویشل شوي. امیر بهیري په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د مرکزی دفتر یا یونیسیار لخوا د 2 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د ژمنیو کالیو او خوراکي موادو دغه چمتو شوي بیړنۍ مرستې چې غنم، کمپلې او توده کالي پکې شامل دي پر هغو کډوالو کورنیو باندې وویشل شوې چې د محلي ادارې لخوا د ټاکل شوي پلاوي د سروې په نتیجه کې مستحق پیژندل شوي وي. د مرستو د ویش پر مهال هغه کسان چې مرستندوی مواد ترلاسه کړي وو خوشحاله او راضي ښکارېدل، خو هغو چې د ساعتونو انتظار سره سره مرستې نوې ترلاسه کړي پر مواظب پلاوي دا نیوکه کوله چې د مرستو په ویش کې د نوبت او عدالت د مراد پر ځای قومي او شخصي اړیکو ته ترجیح ورکول کیږي. ځینو کډوالو خدا شکایت هم کاوه چې په خوست کې مېشت د بې ځایه شویو او راستنه شویو کډوالو کورنیو شمیر ته په پام سره راستول شوی مرستې ډېرې کمې او په هیڅ وجه د دوی درد نشي دوا کولای.
رحمت الله زدایلې شمه جمعې د ماجر ډېر زیات شوی دا کومکونه یې مرستې چې دوی کړی دی دا په هغه اندازه کفایت نه کوي لکه چې څومره خلک دي. نور ډیر زیاتو کومکونو ته ضرورت زیات باید عدالت په پام کې ونیول شي، ځکه چې د خوست په ډیر منطقو کې د خلک غریبون خلک پروت دي.
په خوست کې د کډوالو چارو د ادارې مشر ګلاب پختون هم دا مني چې راستول شوی مرستندوی مواد په دې ولایت کې د میشتو کډوالو لپاره بسنه نه کوي. خدای زیاتوي دوی جدي تصمیم لري چې په نږدې ورځو کې د پاتې بېوزله کډوالو سره هم ورته مرستې ترسره کړي.
هغه نفر چې مجیر دی مستقیما بېوزله دي چې د نثار په چوکاټ کې موږ د مجیرینو وزارت لیکو دا مرسته تیاره شوې ده چې هر نفر د بو د سمانه کولای کی.
خوست یو د افغانستان د هغو سرحدي ولایتونو څخه دی چې د محل له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د راستنه شویو او د هیواد دننه د مختلفو ولایتونو څخه د بې ځایه شویو کډوالو په زرګونه بېوزله او مرستو ته اړې کورنۍ پکې میشتې دي. ډېری کډوالي کورنۍ چې د اقتصادي ژوندانه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي له مرکزي دولت او نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلا بیل خبرونه د خپلو موبایلونو لارې واوري. کچېرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست، لا تاسو واتنی شمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ور کړئ او د موبایل لارې واوري.
دا ازادي راډیو ده.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
وفا په خپل پیغام کې لیکي د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ په مرادلی سیبلیسی کې کتابونه بیخي کم دي. چاته یو دوا یا درې او چاته بالکل ندی ورکړی شوی، نو ولې په دې حق لا لوړپوړي چارواکي غور نه کوي. ایزاز الحق د ننګرهار نه په خپل پیغام کې لیکي د لوړو زده کړو د وزارت نه مو غوښتنه دا ده چې د سکهال په خارجي بورسونو کې د پوره شفافیت نه کار واخلي تر څو ټولو ګډون کوونکو ته خپل حق ورکړی شي او افغان متعلمین د دې جوګه شي چې خپل زده کړې په خارجي هیوادونو کې ترسره کړي او دوران افغانستان د جوړولو خادمان شي. ذاکر الله د کونړ نه لیکي موږ د معرف وزیر څخه د هیله کوو چې په مروره کې یوازې دوه مکتبونه دي او ماشومان ډیر دي، باید نور مکتبونه هم برغول شي تر څو زموږ ستونزې حل شي. په روانه خبرونه کې د سوریې د کړکیچ په اړه باندې چې عرب لیگ هڅه کوي چې په پایته رسولو کې مرسته وکړي په دې اړه باندې راپور لرو. د سپورت پروګرام مه هیروئ، پکې به په زړه پورې معلومات د افغانستان د سپورتي پیښو په اړه باندې واورئ. نیمه نړۍ اونیز پروګرام هم شته، خو تر هغې د مخه خبرونه رتوان مرادی راوړئ.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د تخار د پرونی حملې په تحقیقاتو کې د پرمختګ خبره کوي، د ولسی جرګې غړي وایي چې امنیتي ادارې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. په افغانستان کې مشت حساب ځواکونه وایي چې نن د خوست په باک ولسوالۍ کې د حقانی شبکې یو غړی نیول دی. د بشري حقونو فعالان وایي چې د سوریې په نارامه خار حمص کې نن لږ تر لږه 13 کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. ملګر ملتونو د عراق له حکومت سره موافقه لاسلیک کړې چې لمخه به هغه ایرانیان چې له څو کلونو راهیسې د عراق د شمال ختیځ په حکم کې اوسېږي بل ځای ته انتقال شي. یو ځان وژن کې خپل 14 کو موادو موټر نن په بغداد کې د کورنیو چارو وزارت په مخ کې والوزو او لک تر لګه 15 کسانې وشل. جاپان نن له چین څخه وغوښتل چې د شمالي کوریا د مشر ترمړینې وروسته د په هغو هڅو کې پراخه ونډه واخلي چې هدف یې د دې هیواد د بې ثباتۍ د مخنیوي یقیني کول دي. او چین نن د رژیم یو بل مخالف ته د دولتي قدرت د تخریبولو د هڅو په خاطر د بند سزا ورکړه.
د عربي هیوادونو اتحادیه یا عرب لیگ د څارونکو لومړنۍ ډله نن سوریې ته رسیدلې ده څو د هغه توافق څارنه وکړي چې هدف یې د نهه میاشتنۍ خونړۍ ګډوډیو تاوتریخوالي پای ته رسول دي. په دې اړه باندې په روانه خبرونه کې تفصیل لرو. د سپورت پروګرام هم شته، خو اوس به راشو په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې په دې موضوع باندې مفصل راپور برابر کړی.
ډیرې خلک شکایت کوي چې په هیواد کې د لسو کالو پر مهال افغان حکومت پر دې بریالی نه شو چې دولتي مامورین کنټرول او اداري فساد له منځه یوسي، بلکې د هرې ورځې په تیرېدو د اداري فساد کچه زیاته شوې او خلک یې ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي داسې وکیلان هم شته چې ډیری وختونه د ولسی جرګې په رسمي غونډو کې ګډون نه کوي، ټول ورځ شخصي کارونو او د هغو کسانو د بدلولو پسې په وزارتونو او نورو دفترونو کې ګرځي چې څوک یې غیر قانوني غوښتنې نه مني او پر ځای خپل دوستان او خپلوان مقرروي. وزیران هم دې ته نه ګوري چې ولې په کارپو مامور، قومندان او رئیس له دندې ګوښه کړي او پر ځای د وکیل خپلوان مقرر کړي.
اداري فساد خو چې په هیواد کې خپل وروستۍ پوړۍ باندې قدم ایښی، زیات اداري فساد وکیلانو چې په غیر قانوني ډول پارلمان ته لارې پیدا کړې دي، هغوی غیر قانوني راغلي دي، وړتیا د دې نه لري چې پارلمان ته لاړ شي. او هغه کارونه چې په یو پارلماني وکیل یا وکیلانې باید وکړي، هغه شاته چولې دي او هغه کارونه مخته چولې دي چې دوی سره نه ښایي. هغه دا دي چې وکیلان تمام ورځ په خپلو شخصي کارونو پسې ګرځي، یو تعداد په تجارتي او بزنسونو باندې اخته دي، یو تعداد نور بیا په وزارتونو او دوایرو کې د خپلوان او دوستانو او یادا چې د یو تعداد خلکو نه رشوتونه اخلي او په ادارو وزارتونو او په بیلابیلو پوسټونو کې د غوې د ګمارونې هڅ کوي او تمام ورځ د وزارتونو دروازو ته ولاړ وي. او اندا چې وزیران هم تر سپېمو رسول.
زمانو محمد ناصر د په اداري فساد کې او د حکومت په بې کفایتۍ کې د وکیلانو د غیر مشروع غوښتنو په وزیرانو باندې خپل شخصي افراد کاغذ تعلیم او یا ورته ولري کې ونه لري د یو مقرر ورکړه. او دا یقیني خبره ده چې کله یو وزیر د اعتماد رائے د اخیستلو لپاره پارلمان ته ورځي، دوی د خپل حق وکیلانو سره ژمنه کوي چې رائے راکړي ستاسو چې هر څه غوښتنی بیا به منګه مو.
نجیب الله عابد یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکو، دغه لارې نه رئیسان راځي چې هیڅ د کار دغه نه لري او بې قانون خلک راځي دغه ته د وکیلانو په واسطه باندې چې هر څه هم د وکیلانو د لاسه ګډوډ دي.
څو ورځې وړاندې ولسمشر کرزي یو شمیر افغاني تلویزیونونو سره په خبرو کې ومنله چې د تیر په پرتله په دولتي ادارو کې فساد زیات شوی دی. څومره کوښښونه چې موږ وکړل خو فساد ورک نه شو، او داسې راپورونه هم را رسیږي چې ورځ په ورځ فساد زیاتیږي. کسان بندیان شول، په بیلابیلو ادارو کې خلک ونیول شول، سزا ورکړل شوه، خو بیا هم فساد ورک نه شو. ولسمشر وویل ګڼ دولتي مامورین خپل مسؤلیت نه احساسوي. که یو څوک چیرته رئیس وي نو هر ساعت یو وزیر بدلولی شي. سیاسي ګوندونه هم کولی شي چې دولتي مامورین بدل کړي، د شورا وکیلان لاسوهنه کولی شي، د پولیسو مامورین راولي او بدلوي، رئیسان راولي او بدلوي. افغان ولسمشر په هیواد کې د بهرنی شتون هم د فساد د زیاتوالي لامل بولي. زمونږ یو مامور چې خارجي پاسپورت ولري 15000 ډالر تنخواه اخلي، او بل مامور چې خارجي پاسپورت ونه لري 200 ډالر هم نشي پیدا کولی. همدغه بهرنیان دي چې یو شمیر کسانو ته پروژې ورکوي، خپل اړیکې ورسره پالي. همدغه لاملونه دي چې فساد د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. د یادونې وړ ده چې له تیرو لسو کالو څخه په افغانستان کې د اداري فساد له شتون څخه افغانان او نړیوال شکایتونه کوي، خو د دې پر ځای چې د نړیوالو او عامو افغانانو شکایتونه ځای ونیسي او فساد کم شي، ورځ په ورځ فساد زیات شوی دی. خلک وایي په ادارو کې د وکیلانو د بې ځایه لاسوهنو، د خپلو دوستانو او خپلوانو د مقررولو له امله ګڼ مامورین هڅه کوي چې په خپلو چوکیو پاتې شي، او پر چوکیو د پاتې کېدو د پاره اداري فساد او د رشوت اخستلو ته لاس اوږدوي. کارپوهان وایي که چیرته بهرنیان او وکیلان په حکومتي ادارو کې له لاسوهنې ځانونه وساتي او د یو ښه حکومت د جوړېدو هڅه وکړي، نو اداري فساد ختمېدی شي.
د عربي هیوادونو اتحادیه یا عرب لیگ د څارونکو لومړنۍ ډله نن سوریې ته رسیدلې ده، څو د هغه توافق څارنه وکړي چې هدف یې د نهه میاشتنۍ خونړۍ تاوتریخوالي پای ته رسیدل دي. اپوزیسیون له دې ډلې څخه غوښتي چې ژر تر ژره دې محاصره شوی او ناکراره ښار هوموس ته ننوځي او هغې ښار ته دې لاړ شي او حال دې واخلي. ملګري ملتونه وایي له مارچ راهیسې په سوریې کې د مظاهرو په وړاندې په ځپونکو اقداماتو کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس په دې مسلې باندې ریپورت لري. سالم محمد صالح جزئیات راوړي.
د سوریې مخالف ملي شورا یا اس ان سي د یکشمې په ورځ غوښتنه وکړه چې څارونکي د لکوم ځنډ پرته هومس او نورو هغو ناکرارو سیمو ته ولېږل سي چې پر مخالفانو د حکومت له لورې پکې خونړي فشارونه شته. د سوریې مخالف ملي شورا چې له سوریې بهر فعالیت لري او د ولسمشر بشر الاسد د مخالفانو رهبري کوي وویل لنن سهاره د هومس په گاوند کې بابا عمر سیمه تر ټینګ محاصرې او د پاوز د څلور زره سرتیرو د یرغل تر خطر لاندې ده. دغه شورا په خپل اعلامیه کې ویلي غوښتنه ده چې د عرب لیگ څارونکي د ژر تر ژره هومس ښار ته ولاړ سي، په ځانګړي توګه نږدې پرتو محاصره سویو سیمو ته، تر څو خپل ټاکل سوی ماموریت بشپړ کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکزي دفتر یې په لندن کې دی وایي امنیتي ځواکونو په بابا عمر سیمه کې د درنو وسلو ډزې کړي او نامعلوم شمیر کسان یې وژلي او 144 تنه نور یې ټپیان کړي دي. دغه ډلې مخکې د هومس ښار په کارمل زیتون سیمه کې د یو ملکي کس د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د بشري حقونو دغه څارونکي ډله وایي هومز ښار ته نږدې په الدرستن کې 26 کسان نیول سوي او بیا په عامه شکنجه سوي دي. دغه ورځ په ختیځ دیر الزور ولایت کې یو ملکي کس د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی دی. دې ډلې د مرکز دمشق په جنوبي سیمه کې هم په ډزو د 5 ملکیانو د ټپې کېدو خبر ورکړی دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله هومز ښار د رژیم د مخالفو مظاهرچانو په وړاندې د ولسمشر بشر الاسد د حکومت لخوا د خونړیو فشارونو په مرکز بدل سوی. دغه ورځ دا ښار د پاوز د تښتېدلو سرتیرو او برحاله حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په سیمه هم بدل سوی دی. د عرب لیگ نه کسیز څارون کې مخکنی ډله د پنځمې پورز سوریه ته ورسېده چې د څارون کې ماموریت د پیلدو لپاره لار هواره کړي. دوی په مظاهرو د فشارونو د ختمولو لپاره د یو توافق سره نه کوي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې له مارچ میاشتې راهیسې د ځپون کې اقداماتو په نتیجه کې تر 15,000 زیات کسان په سوریه کې وژل شوي دي. د سوریه مخالف شورا له دغو څارون کو غوښتي چې د سوریه ټول سیمو ته د سفر وکړي. که چیرې دا کار امکان ونه لري دوی د بیرته له سوریه څخه ووځي او یا دې هم خپل مریات ختم کړی. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلی د تملری چې د عرب لیگ سرون کې به د سوریه د حکومت د دې خبرې ثبوت پیدا کړي چې تاو تریخوالی د وسلوالو ترورستانو کار دی. خو لویدیز حکومتونه او د بشری حقوقو سرون کې بیا د اسد رژیم په وژنو تورنوي. معلم د شنبه پورز د عرب لیگ د چارواکو له علي رتبه ډلې سره وکتل. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې خبرې مثبت وارزولې. د عرب لیگ د عمومي منشي مرستيال سمیر سیف الیزل د عرب لیگ د نه کسیزې څارون کې مخکنی ډلې مشري کوي. د لومړی څارون کې ډله ده په تدریجي ډول به شمیر له 150 تر 200 پورې زیاتیږي. دا ماموریت د عرب لیگ د هغې پلان یوه برخه ده چې د نومبر پر 2 نیټه د سوریې لخوا هم تایید شوی دی. د پلان پر اساس له سوریې څخه غوښتل سوي چې له ښارونو او د استوګنو له سیمو دي خپل پوځونه وباسي. دغه راز د ملکیانو په وړاندې دي د تاوتریخوالي له کارولو لاس واخلي او بندیان دي خوشې کړي. خو د دې توافق تر لاسلیک کولو وروسته هم د اسد رژیم د مخالفانو په ځپلو تورن شوی دی. د سوریې مخالفې شورا او د بشري حقونو فعالانو تور لګولی چې د سوریې حکومت د جمعې د ورځې خبرګو ځانوژونکو چاودنو کې هم لاس درلود چې په دمشق کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل. د اسد رژیم بیا د القاعده په ګډون ترورستي سازمانونه د دغو بریدونو په ترسره کولو تورن کړي. خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ازادي رادیو د دې ونې د سپورتي خبرونه د وړاندې کولو لپاره ز رضوان مراد له تاسو سره يم. ګران ورزشکارانو او د سپورت مینوالو، د افغانستان د والیبال ملي ټیم ته د غختلو لوبغاړو د غوره کولو او په کابل او نورو ولایتونو کې د دې ورزش ته پراختیا په هدف په مرکز کې د والیبال مسابقې شوې دي. کرکټ بورډ وایي د راتلونکي میلادي کال د مهمو مسابقو لپاره ملي ټیم ته د لازمو تمرینونو په برابرولو غور پیل کړی دی او په قندهار کې د غیږنیونو د سیالیو حال هم درکو. د کابل جام د والیبال سیالۍ د ملي امنیت والیبال ټیم وګټلې. د کابل جام د والیبال سیالۍ د کابل د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوې چې د ملي امنیت او سری میاشتې ټیمونو یې د یکشنبې پورې سرستې لوبه وکړه. په دې لوبه کې ملي امنیت وکړه شول 3-0 سره سری میاشتې ټیم ته ماته ورکړي. د دې لوبو په پای کې دریو ټیمونو د مرکز زون په لوبو کې د ګډون حق هم ترلاسه کړ. نور له صفی الله ستنګزي څخه خبرو.
د کابل جام د والیبال سیالۍ د کابل د اتو ټیمونو ترمنځ د تیرې اونۍ په پنځمې ورځې پیل شوې چې پایلوبه یې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت والیبال ټیم او د سری میاشتې لوبډلې وکړه. په دې پایلوبه کې د ملي امنیت لوبغاړو وکړې شول 3-0 په وړاندې پایلې سره خپل سیال ته ماته ورکړي او د کابل جام خپل
ګټونکیو.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر محمد یونس پوپلزی په دې اړه داسې وویل:
دا د کابل جام دی او د دې سیالۍ اصلي هدف دا و چې تر څو والیبال وکول شي نور هم رشد وکړي، ټیمونه او لوبغاړي رشد وکړي. په زمن کې لومړی، دوهم او دریم مقام ټیمونه چې په دې سیالۍ کې ترلاسه کوي هغه به د زون مسابقاتو چې د مختلفو ولایتو څخه ټیمونه راځي په هغه کې به د کابل نه دوی اشتراک کوي. سره
د دې سیالۍ په پای کې د ملي امنیت سری میاشتې او صوفي کلب والیبال ټیمونو د مرکز زون سیالیو ته لار پیدا کړه چې تمه ده د ټول افغانستان والیبال ټیمونه به پکې د ملي ټیم لپاره انتخابي سیالي وکړي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په راتلونکي 2012 میلادي کال کې د کرکټ له مشهورو ټیمونو سره مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک آزادۍ راډیو ته وویل چې د محل کرکټ بورډ د ملي لوبغاړو لپاره د لازمو تمرینونو پر برابرولو غور کوي څو د راتلونکي میلادي کال په مسابقو کې ښه وځلیږي. د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په راتلونکي فبروري میاشت کې د لومړي ځل لپاره په شارجه کې د پاکستان له ملي ټیم سره مخامخ سي. دغه ورځ ټاکل شوی چې ملي ټیم به له ایرلند او هالند سره هم لوبې وکړي او د شل اوریزو مسابقو د نړیوال جام د غوراوي په مسابقو کې به هم برخه واخلي. د افغانستان ټیم په دې وروستیو کې په خپلو بریالیتوبونو سره توانېدلې چې د 2012 میلادي کال د نړیوال جام د غوراوي مسابقو ته لار پیدا کړي. په عین حال کې د هلمند د والی په بلنه د کرکټ ملي لوبغاړي تیر شنبه هلمند ته ولاړل چې د ماتو او خلکو لخوا ورته تود هرکلی وویل سو. د هلمند ولی محمد ګلاب منګل وویل چې ملي لوبغاړي به د هلمند کرکټ له ټیمونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. دغه ورځ د ملي ټیم کیپټن نوروز منګل وویل دوی به د هلمند کرکټ له مختلفو ټیمونو سره مسابقې وکړي. لوبغاړو او د کرکټ بورډ مسؤول وویل دوی هلمند او د دې ولایت ځوانانو ته د سولې له پیغام سره ورغلي دي.
د قندهار ولایت په شړې ولسوالۍ کې د غیګنیونې مسابقې ترسره شوې دي. په دې مسابقو کې د سیمې د غیګنونکو په شمول د افغانستان د امنیتي ځواکونو او ایساف د سرتیرو ترمنځ هم سیالي شوې چې د شړې د ولسوال نیاز محمد پوینا افغان سرتیری په کې خو وسلیدل. دغه راز د سپین بولدک، ارغستان، میوند او پنجوایي ولسوالیو پهلوانانو هم په دې سیالیو کې برخه درلوده. د دې مسابقو لومړی او دوهم ګټونکو غیګنیونکو ته یو یو موټر سایکل او پاتې نورو ته مډالونه او نقدي جایزې ورکړل شوې. د شړې ولسوالۍ مقامات ویلي سلګونه کسان د غیګنیونې د دې مسابقو د کتلو لپاره راټول شوي وو او دا مسابقې په آرامه او د خوښۍ په فضا کې ترسره شوې. د یادولو ده چې د اوږدې مودې له ناکرارۍ او تاوتریخوالي په دې وروستیو کې له شړې ولسوالۍ څخه د بیا رغونې او پراختیایي چارو رپورټونه خپرېږي. د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي راډیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې جوړ او خوشاله به وي زه لینا شریفي د دې اونۍ خبرونه پیلوم. دا خبرونه مو په افغانستان کې د کم عمر نجونو د واده ولستون زته ځانګړي کړی ده. قدر منو اوریدونکو، د کوم رنجونو ودول د افغاني ټولنې هغه ستونزه ده چې له توسنه غني خزې لګو خونو او تاوتریخوالو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یو سروي ښیي چې په افغانستان کې د ناوړه دود دستور، بې وزلۍ او ناپوهۍ له امله په سلو کې 15 ونجونې مخ کې لیدې چې شپږ کلنې شي ودیږي. د غنجونې څه نادودې ګالي او له کومو ستونزو سره مخ کیږي د هغو ښځو په خبرو کې به واورو چې له لس تر څوارلس کلنۍ واده شوي دي. د کندهار اوسیدونکې زرغونه چې په 45 کلنۍ کې له پښو پاتې ده وایي چې په 11 کلنۍ واده شوي. د دې چې زړه ډېر ډک و د هغو ناخوالو یادونه کوي چې ګاللې دي.
نه چې واده وکی یا یې ورکی.
ډیری نجونې کورنۍ د ولور د اخیستو لپاره په واړه عمر بې له دې چې د هلک عمر او کورنۍ ته پام وکړي وده وي. کریمه چې اوس شپږ ماشومان لري وایي چې پلار پیسې پرې واخیستې او دا یې وړه زاړه سړي ته ورکړه.
اوس خو د شپږ اولاد عمر یم، خو واده مې په داسې وخت کې کړی چې زه هېڅ خبره نه یم، نه پوهېدم چې زه ورکړی یم پلار. پنځه کاله زه پلار په کور کې کېناستم، سپین ږیري سړي ته یې ورکړی وم چې نه پلار لرلو نه مور لرله. سپین ږیری و پس د پنځه کالو نه چې واده شوم زه دولس کاله نه شو.
په کم عمر د نجونو د ودولو له امله ګڼې نجونې د تعلیم له حقه محرومېږي. له همدې امله د افغانستان په ګڼو لرې پرتو سیمو کې یا خو د لیسې په دوره کې هېڅ زده کوونکي نشته او یا هم ډېری لږي دي. سلما هغه مور ده چې په څوارلس کلنۍ کې د دې له خوښې پرته واده شوی، له ښوونځي پاتې شوې او په ژوند کې د ناخوالو له امله اوس د پلار په کور اوسي. سلما وایي چې په ماشومتوب کې او پرته د نجلۍ له رضایته د واده نه کېږي.
زه اوس واده شوی یم کنه، د دریو کالو زوی مې دی. زما واده خپل هم رضایت سره زما نه دی شوی کنه، بس مور او پلار مې زه ورکړی یم واده شوی. اوس د یو زوی مور هم یم، څلور کاله مې د واده وشي، زه اوس د اتلسو کالو شوم. زه دا غواړم چې بالکل یو جینۍ دې وړه نه ودیږي کنه، او یو هغه چې د تر څو د هلک او د جینۍ خپل رضایت نه شي هغې پورې واده نه کوي د جینۍ.
ګڼې وړې نجونې کله چې واده شي د کور په کاله کېدو نه پوهېږي، نو له دې امله هم تاوتریخوالی سره مخ کیږي. د پروان ولایت اوسیدونکي فوزیه په لس کلنۍ کې واده شوې، دا وایي چې په ژوند نه پوهېده او ډېر ځله وهل شوې او ښکنځل شوې ده.
پلار مور راغه ورکړه مانه داسې نه پوهېدم، الاولو نه څه نه پوهېدم، زه به مې ورسره کول وهل به مې خوړه کنځه به مې راته کولې. بیا څه پاسته پاسته پوه شوم، الاوله مې اولادم و نه وای او درې کاله څلور کاله، بیا پس له هغې نه څه خدای او جلککۍ راکړه، بیا مې ځواندم لکه په څه پوه شوم. ذاتي بیا خپله مې څوک څه کوله کې کجلۍ څه په خپل څه پوه سي، بیا هغه د وادم وکي کوژدم کې خیر ده خدا مړتوب کې نه باید ایونه کې
تر اوسه مو د هغو ښځو دردونکې کیسې اورېدې چې په کم عمر د ودونو له امله یې ژوند تریخ شوی. په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې څلور لوی علتونه د امیدواریو ترمنځ د وقفې نه راوړل، بې وزلي، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، او تر ټولو لوی علت یې په واړه عمر د نجونو ودول ښودل شوي دي. د ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی تر اتلس کلنۍ په کم عمر د نجونو ودول ډیر خطرناک بولي. وایي چې تر اتلس کلنۍ پورې نجونې له رواني او جسمي پلوه واده او مور کېدو ته تیاری نه وي.
اکثر نجونې چې په دولس کلنۍ یا دیارلس یا پنځلس اته شپاړس کلنۍ ودیږي، دوی خپل سم پخوالي ته نه یې رسېدلي، دوی واده سي، نو د کوم ځای چې د دې هم مثلا صورت خپل پخوالي ته نه ده رسېدلی، او له بلې خوا د عقل هم پوخ نه وي، نو ځکه د دې بچیان د اول دوم دریم اته دوی ځای کوي. که کوچنی سم هم روغ تولد سي، بیا هم دوی پالنه نسي کوی او دوی خپل بچیان له لاسه ورکوي. اکثر نجونې خپل حیات ته له لاسه ورکوي، نو د کوم ځای چې یو پوخ کوچنی زیږول د یو پوره اندام د مور ضرورت لري، او خام نجونې دوی د خپل دوهدوکو آخري پوخوالي ته نه یې رسېدلي، او له کومه ځایه چې ماشوم په خپل استاندارد وزن باید دنیا ته راسي، نو هغه مشکل سره مخامخ کیږي. و اکثرا کوچنیان هم په دغه مرحله کې حیات له لاسه ورکوي، او میندې هم. نو اتلس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده، خو که په شل کلنۍ کې نجلۍ واده سي، دا به د کورنۍ لپاره به نیکمرغي راولي.
د افغانستان په مدني قوانینو کې د نجونو د واده عمر شپاړس کلنۍ ټاکل شوې ده، خو له بده مرغه د قوانینو د نه پلي کېدو له امله ډېر وخت د واده دغه قانوني عمر هم په پام کې نه نیول کېږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهندوی عبدالقادر عدالت خواهی چې په مدني قانون کې د واده عمر ټاکل شوی، خو داسې ماده نشته چې د وړو نجونو د ودولو په جرم څوک جزا وویني.
د مدني قانون او یای مادی په اساس نارینه تر هغه وخته پورې چې اتلس کلنۍ تکمیل کړی نه وي اهلیت د ازدواج نه لري، او ښځینه باید حتما شپاړس کلنۍ باید تکمیل کړي. او د یو یایم مادی په اساس یو استثنا پکې په نظر کې نیول شوی ده، هغه ښځینه چې اهلیت تکمیل کړی نه وي د دوی دغه ولی کولی شي چې د دوی واده ترسره کړي. د یو یایم مادی د دویم فقرې په اساس هغه جنکیان چې پنځلس کاله عمر تکمیل کړی نیوی د دوی ازدواج په کلی توګه منع شوی ده. اما متاسفانه کله چې موږ خپل جامعه ته وګورو په دې جامعه کې ځینې کسان ست چې جنکیان چې د 15 کلنۍ تکمیل کړی نیوی د دوی ازدواج تر سره کی دغه کار د قانون سره مخالف ده او متاسفانه زموږ په وزیر قوانینو کې داسې یو ماده پیشبینی شوی نه ده چې د دوی د جلوګیری او مخنیوي په ارتباط تدابیر وجود ولري.
ځینې میندې چې په خپل ځان او د کورنۍ په نورو ښځو یې د واړه عمر د واده سختي لیدلی اوس په دې پوه شوي چې خپلې لوڼې په واړه عمر واده نه کړي. د لوګر اوسیدونکي مرجانه وایي چې درې لوڼې لري خو تر څو چې ښوونځی نه وي خلاص کړی او 13 کلنۍ شوي نه وي نه یې واده وي.
وړکۍ نقص لري، نقص دغه داسې ګناه لري چې په خپل سن باندې پوره نه شي نجلۍ، مکتب ونه وایي، دا چې وړه نجلۍ بیا کړی او ګناه ګناه لري. 13 ته چې ونه رسیږي یا نونه
د کندهار اوسیدونکو زرغونه وایي چې نجونې له شرم او حیا نه د خپل واده په اړه خبرې نشي کولای، نو د مور او پلار مسؤلیت دی چې د لور ژوند ته پام وکړي او مخکې له 20 کلنۍ یې واده نه کړي.
مور او پلار دغه خبره واوري چې د 20 کالو نصیب نه دی ورکوي او چې واری کېم پزو غوږ دی پرېسې چې سره وروخري پزې پرې کې په ګډه بازارې وکړي. لور خو زړسوان دی، د لور خو ساسره ده چې پر اړه لارې ته ریکیه د خو نصیب درته ویل شرمېږي چې پر اسکاله ورکه یکه پر پنځه اسکاله ورکه دا خو شرمېږي هیڅ نه سوې علي د بنده د لاس بنده ده. امور پلار دی او شاري او پام فکر وکي چې خپل شل کلنۍ نسی صدر خپل پر اندام در کته غدر ډوډۍ در ارشي و نه رسیږي د خسرګنې په کو کې ادم شي د ناس و ال کوټل مخارج د نظامتونه پر چری نو خپل په کور کې د په ارشي په تعلیم او په ډوډۍ جوړ زکه او کته جوړ زکه او ژر ادب او نر جوړ زکه شپه لوړ غاړه دی د کور و بس.
په کابل کې د شاهد شمشیره د جمعات خطیب مولوی محمد یاسین وایي چې د اسلام له نظره هم مخکې له بلوغه د نجلۍ او هلک ودول ناروا کار دی او هغه دینی عالمان چې دغسې نکاح تړي په حقیقت کې د دوی د ژوند د خرابېدو عاملین دي.
یو عقد ایجاب او قبول دی او بل زفاف. زفاف مخکې له بلوغ نه په اسلام کې جواز نه لري تر څو چې هغه خپل قانوني سن ته نوي رسیدلي، که هغه جنۍ وي او که هغه هلک وي. همدارنګه د عقل او د منطق له نظره هم جنۍ او هلک چې بلوغ ته نوي رسیدلي د هغو د واده او د نکاح مراسم صحیح کار نه دی. هغه زموږ علما یا زموږ امامان چې په داسې مجالسو کې اشتراک کوي، البته هغه جنۍ چې حد بلوغ ته نوي رسیدلي چې واده کوي د دې په منځ کې چې کم تاوتریخوالي وروسته د دې او په ژوند کې راځي د خپل کورنۍ او د ټولنیز مسؤلیتونو نه دا ماشوم او دا جنۍ نشي وتلی، نو دا مسؤلیت به ټول هغه مولا او عالم ته راځي چې د دې په مجلس کې اشتراک کړی.
د ټولنیزو چارو کارپوهان په دې نظر دي چې له جسمي، فکري او رواني بلوغه مخکې په کم عمر د نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره باید د خلکو د پوهاوي او د دغه شان ودونو د زیانونو د راڅرګندولو په برخه کې کار وشي. دغه راز د ودونو رسمي ثبتېدنه هم تر ډېره حده په کم عمر د ودونو مخه نیولی شي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیرې دا دي: په کابل کې 14 یو، بیا په خوست او کندوز کې یو، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي نو زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 3 تیا یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو له تاسو اجازه غواړم. ښاد او آباد دی وي.